دومره توجهونه د ورته سوی ولی د نجونو د تعلیم د خوند د تعلیم په لحاظ باندې ډیر سیمه په مطلق ډول باندې فلج دي. هلته هیڅ د خوند د تعلیم نسته. ماشومان او د نارینه ماشومان لپاره که ښوونځی سته زده کړه سته، ولی د نجونو پر مخ باندې دا ښوونځی په مطلق ډول تلل سوی دی، هیڅ ښوونځی نسته. تر ډیره پورې دغه مسایل چې دي دا بیا د ولسونو سره حل لارې غواړي، عامه پوهاوی غواړي، کار غواړي، او همداسې دولت کولای سي چې په هغه سیمه کې د مختلف پروګرامونو د لارې موږ معلمین وروزو تر څو دغه فرهنګي مسله له منځه ولاړه سي، یو معلم تدریس وکړي.
خو ښځینه ښوونکي به هغه وخت روزل کیږي چې خلک خپلې خویندې او لوڼې ښوونځي ته ولیږي. که داسې ونه شي نو افغاني ټولنه به تر ډیره وخته ښځینه ښوونکي یا ډاکټره ونه لري، او له زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو همدا بهانه به تر ډیره نجونې له تعلیم څخه محرومې کړي. تاولاوی ساوای دوی په لرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي او لز د کونکو سره مرسته کړي، خو دوی دا کتابونه او مرستې له کومه کړل؟
مرستې هغه له خلکو راټولو، کتاب راټولو، کارتاسیا راټولو، بکسه راوړو، بل شی هغه درسي مواد چې اړین مواد یې هغه راوړو راټولو یې. موږ نقدي مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه مو اخیستې ده. هر چا که مرسته کړې ده مورتو کتاب په برخه کې د کتاب راټولولو کمپاین رو دلته را سره مرسته کوي. کتاب عامل منفیه کتابونه دي چې باندې کتابتونونه جوړو. که د کرتاسیه برخه ده هغه دي بازار دي، تاسو کرتاسیه رانیسئ، نور مواد رانیسئ، مشتراک کې موږ به تقسیم کړو. د همدې مرستې لارې مې کتابونه را جمع کړل، ډېر مواد مې را جمع کړل. د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل همدا مواد د همدغه ولسونو، د همدغه خلکو، د همدغه ځوانانو، له د همدغه نهادونو کور یو دان کور ودانۍ په دې باندې زه وایم چې د ولس سره مرسته وکړله.
متی ولاوی سا وایي دوی د خپلو فعالیتونو د پیل پر مهال هیڅ نه درلودل، خو قوي اراده ورسره وه او هغه کارونه وکړل چې ډیرو ادارو او موسساتو ونه شوای کولای.
د ځوانانو څخه زما غوښتنه دا وه چې موږ په کمو امکاناتو دو دېرش بند ښوونځي خلاص کړل، دیارلس کتابتونونه جوړ سو، درې نیم زرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره سوه، یو سل دو دېرش کسانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره سوه، یو لک شل زره کتابونه راټول سول. همدغه پیغام راپورته سو، خلک مې دې ته وڅول چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. فقط یو شی راسره قوي و، هغه قوي اراده وه. هر څوک چې بدلون راشروع کړي د خپل کلي دې راشروع کړي. زه نه سم کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړم یا په دوو ولایتو کې کوي پنځو کې، خو په خپل کلي کې، په خپل کلي کې چې کم کسان خوند د تعلیم اجازه نه ورکړي، ښوونځي بندي، غریبان دي، نور لاملونه دي، د هغوی سره وغږېږه، هغوی دې ته جوړ کړه، څو نور ملګري در سره پیدا کړه، چې په کلي کې د ښوونځي خلاص سي، غریبان ته تعلیم اجازه ورکړي او نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د غریبانو سره کومک وسي، او د کلي سره خلاص کړي، دوهم کلی، دریم کلی، بیا د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه، د ولایتونو په سطحه، د سمت په سطحه، د ټول افغانستان په سطحه هر څوک کار کولای سي.
دا انسان مجلې مرستیاله شفیقه نیکزاد دا تاولاوي سا او متیولاوي سا کړنستای او وای د دوی کار د پوهنې په برخه کې د ارزښت وړ دی.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په یو کې دي، په نړۍ وزارت ستونزې تیر اندازې زیاتې دي او موږ نشو کولای په اړې برخه کې موږ وشمیرو. خو زموږ هیله دا ده چې دغه ډول ولسي کارونه او فعالیتونه نه یوازې دا ده چې موږ ته ستونزې ده په ګوته کوي، او همداراز د الله دې موږ ته راښیي. د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي، او دا به د افغانستان راتلونکي لپاره یو روښانه او د ارزښت وړ تصویر او تګلاره ولري.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیمات مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم شینواری هم د دواړو ورونو ستاینه کوي. هغه وایي که داسې ځوانان ډیر شي دا به له دوی سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د معارف ستونزې تشخیص او حل کړي.
ټول دنیا کې چې ولس د معرف سره او د دولت سره یو نه شي هغه مملکت مخکې نه ځي. او په ولس کې نو هغه ډېر پوټینشیل چې لري، ډېر ځواک چې لري، انرژي لري، انګیزه لري، هغه ځوانان دي. داسې ځوانان افغانستان کې به نور هم انشاءالله، خو دا دوه ورونه چې دي بیخي یو قربانۍ تر کچه دې کار ته حاضر شوي. که دغسې ځوانان ډېر شي دوی د معرف د ستونزو په موندلو کې موږ سره مرسته کولی شي او حقیقي تصویر راوړلی شي، چې د همدغه حقیقي تصویر په رڼا کې موږ ورته بیا جامع پلانونه جوړولی شي. او د همدې لپاره د پوهنې وزارت یو پلان دا دی چې ولسي نظارت ته موږ یو ستراتیژي باندې کار کوو، چې دا ستراتیژي په رڼا کې به یو ماتیک ډول ولس، ځوانان او پیغلې زمونږ د پروګرامونو نظارت کې مستقل، همغه ته حقیقي تصویر راوړي او په شریکه به سره د مشکلات حلو.
د پوهنې وزارت لمرستيال ډاکټر شینواری څخه مو پوښتل ک چې رینور ځوانانو غواړي په خپل سیمو کې خوانځي پرانیزي او یا هم د خوانځي او شتستونزې له معرف وزارت سره شریک کړي لا کوم لارو یې کولای شي.
نو خو فیسبوک هم شته، ایمیل هم شته، ټلیفون هم شته، او د ځوانانو ټول سره مدن ټول سره ټول سره زما ډیر خړ کړي دي کولای شي خپل پیغام زما فیسبوک اکاونټ سره ولګي، زما ایمیل سره ولګي، ټلیفون نمبر به مې زما سره کنه هم دا مدن ټول نو والا سره زړه دوامدار غونډل لرم هم دا رنګ دوی کولای شي زموږ محلي رساتون ته ورشي او خپل پیغام ولیکي. ټول ته ما هدایت ورکړی دی چې دا ځوانانو مدني ټولنو ولس مشرانو علماو د دې پیغامونو اتومات په ایمیل یا مخابره مات راولېږي.
اتا ولاوی سا او متی ولاوی سا وای دوی بالا دی ورسته هم خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوي او هڅه به کوي هغه خوانځي پرانیزي چې باندې ور سره به په هغه سیمو کې چې خوانځي نشته د خوانځیو د جوړولو هڅه به کوي. دوی دا د بریا په هیله د خبرونه پېته رسو تر بیا خشوند.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو، د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د ځمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل لدین کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 500 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لا هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی او خاصتا موږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوال هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی څېړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمو باندې هغه اخته کېږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنې دا ټول 1% برانه شي چې خلکو دپاره ماشومان کار کوي.
دمدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. داسې سنټرونو سره تاسو پاړی کیاستې مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د دغه بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. داسې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې د خلکو ته کار ورکوي کنه سن
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلي یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي مجبوره کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو دپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پلیچر خدم عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغې ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د همدغې د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي هغې سره پخپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدل شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي نو هم کولی شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. که چیرته دغه سرمایه ګذاران چې دا ماته سل چې درې زو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه ګذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 5 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. بلتی رسو کلونو را پدې خالته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي؟
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي د سره نور هم ولایت څه چې په کندز و تشریکم کندز دی په همدغه سي په خوست کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدر کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي. دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډیر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغېځه کې کار کوو هغېځه کې دوکانداري کول هغېځه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی دپاره څه زمینه برابره شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی مونږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقی نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه چاته یې ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات شته چې دې ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسې پوره کېږي او هغې دپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتي او تخنیکي ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000 نیول تر $1,000,000-$1,000,000 پورې کړي، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري، هغوی د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15-16 برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشتې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغه مسلکی او موینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فنډ خلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوي چې د استاد دفتر نه وتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړي، یو څو روپۍ مصرف شي چې وته نه ورته کاری نه. تاسو باید د مارکیټ، افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، هغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومنګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، اقتصاد هم نه حمایه کېږي، تر څو به موږ سوال او خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغه بېرته ریجکټ کړل چې دا بېرته افغانستان افغانستان اوکراین به ورکړه کداغه سیستم د قاچاقي لارو مخه ونیسو کداغه باندې هم کار وشي یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي کداغه سي هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کو او په افغانستان کې دوی حمایت کو دوی ته برق ورکو دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکو د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کو د دوی لپاره عام په قرارداتونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت ډیر اسانه دی او مخه نیول شو نو دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخت احساس او بیا دام د منځ ځي
ډیر زیاته مننه
نفرت نظر تند زلر مانو آیم تمرا سوکن دا چیز دیتا ہم بارانو آیم ساد نفرت نظر تند زلر مانو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی اغتا دلتا چپٹا تھا خل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دیتا ہم باران آئے ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان آئے